درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو دي نن ورځ دي خبرونو په فایل کې مو زه هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې پایلم له خبرونو کو اسلام آباد ویلي چې د هند لوري د توغندیو بریدونو په نتیجه کې په پاکستان کې اته تنه وشل شوې ده او پاکستان صدر اعظم شاباز شریف دا بریدونه جګړیز اقدام بلل او ویلي دي چې هواد حق لري ورته قوي جواب ورکړي هند چهار شنبه په ورځ سهار وختي اعلان وکړ چې د پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې نه ځایونه په پوزي بریدونو کې په نخه کړی د دواړو اټومي وسله لرونکو ګوندیانو ترمنس کړکیچ هغه مهال زیات شو چې تیر میاش په هندي کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې شپږ وشتنه سیلانیان ووژل شول په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل لرو د افغانستان په اړه نور وړاندې خبرونه لرو خو تر هغه مخکې بیا هم د پاکستان په اړه پاکستاني چارواکي وایي د پاکستان په جنوب لویدیځ بلوچستان ایالت کې د سې شنبه په ورځ د یو مین په چاودنه کې و پاکستانی ملیشه سرتیري وژل شوی او ځته نن اور ټپین شوی دا پاکستان پاوز پرون په ویلامه کې ویلي د بلوچستان د بلتون پال ډلې بلوچستان د ازادي بخون کې پاوز غړو د امنیتي ځواکونو په کاروان په کور کې د جوړ شوی بم په وسیله برید کړي دا برید د کچي سیمې ترمنز د مچ خارګوټی ته نګدی شوه دی د بلوچستان د ایالتي حکومت یو لوړ پولي چارواکي فرانسوي خبري اژانس ویلي هغه موټر چې په نخښه شوی د امنیتي عملیاتو لپاره د روان کاروان برخه وو نو موړي زیاته کړی د پیخي 15 ټپیان د هليكوپټر په وسیله د بلوچستان ایالت مرکزی روغتون ته انتقال شوه دی دا طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په لس ولایتونو کې د باران او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړه د ریاست د سې شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په خوست پکتیا ننګرهار لوګر میدان وردګو پروان بدخشان نورستان کاپیسا او کابل ولایتونو کې ورختونه وشي چې ورسره د تالندی او برېښنا او ناڅاپي سیلابونو دراوته امکان هم شته تمه ده چې د باران اندازه په بیلابیل ولایتونو کې ل 130 میلیمتر پورې وي همدارس په خبر پانه کې ویل شوی چې د افغانستان په مرکزی او لویدیځ ولایتونو کې به نسبتا توند بادونه د لګیدو امکان وي چې چټکتیا به په بیلابیل سیمو کې ل 500-500 کیلومتر په ساعت کې وي د خبرداري داسې محل ورکړل شوی چې د طالبانو د سیمه ایزو چارواکو په وینا د تیر جمعې په ورځ بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ د سیلابونو لامل لکتر لګ 15 تنه مړه شوي وو تاسو لزادې رادیونه خبرونه اوري یو شمیر ایرانی رسنوی ریپورت ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به راتلونکي ونې پترز کې د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ تهران ته سفر وکړي د مهر خبری اژانس د سې شنبه په ورځ راپورت ورکړ چې د طالبانو د پلاوی او ایرانی چارواکو ترمنځ په دې لیدنه کې د دواړخیز اړیکو او ګډو پاړه خبري وشي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د متقی د احتمالي سفر پاړه څنګه دی ویلي ایران د هغه لږ هیوادونو له ډلو دی چې د طالبانو له حکومت سره تعامل لري او د دوی د ډیپلوماټانو استازي توبې منلې ده او د سوریې د حکومت یو چارواکي ویلي چې د دې هیواد موقت ولسمشر احمد شرابه نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د جګړې وروسته د سوریې د بیا رغونې او اقتصادي همکاریو په اړه خبري وکړي شرح چې د حیات تحریر شام اسلام پالي ډلې مشر دی تیر کال د قوس په میاشت کې د بشر لسد د رژیم له ترنسکوریدو وروسته واک ته ورسید د موقت ولسمشر په توګه لومړنی اروپایي سفر دی د مغولې تر دې مخکې سعودي عربستان او ترکیه ته هم سفر وکړي وو د فرانسې خبري اژانس ریپورت لمخه د سوریې د اطلاعات وزارت په یو چارواکي ویلي چې احمد اشرا او ایمانوئل ماکرون به د دوړخیزو اړیکو او سیمایزو مسایلو په اړه بحث وکړي دغه چارواکي خپل نوم نه دی سرګند کړي ځکه چې اجازه یې نه درلوده چې له رسنیو سره په دې تړاو خبري وکړي دوستانو ستړي مشي وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو اسلام آباد ویلی چې د هند لوري د راکټي بریدونو په نتیجه کې په پاکستان کې اته تنه وژل شوی هندم د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې نه ځایونه په پوځي بریدونو کې په نخښه کړی دي د اسلام آباد او ډیلی ترمنځ د تاوده شوی کارکیچ په اړه به وروستي جزئیات در سره شریکو تر دې ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفون خبرې کړې وي. د هغې خبرو جزئیات هم درکو. دا به واوري چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. یو شمېر افغان کډوال ماشومان چې له پاکستان نه د ایستلو پر مهال له خپلو کورنیو جلا شوي وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دا موضوع په یو بل رپورټ کې څېړو. که وخت و د دې نیم ساعته خبرې مجلې په ترڅ کې نور رپورټونه او موضوعات هم لرو. له موږ سره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. اسلام آباد وایي چې د هند لوري د راکټي بریدونو په نتیجه کې په پاکستان کې 8 تنه وژل شوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د بریدونه جګړیز اقدام بللی دی. ویلي دي چې هیواد حق لري ورته قوي ځواب ورکړي. هند د چهارشنبې په سهار وختي اعلان وکړ چې د پاکستان او د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې 9 ځایونه په پوځي بریدونو کې په نښه کړي دي. د دواړو اتومي وسلو لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکیچ هغه مهال زیات شو چې تیره میاشت په هندي کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې 6 سیلانیان ووژل شول. هند پاکستان د دې برید په پلانولو تورن کړ او ژمنه یې وکړه چې جواب ورکړي. پاکستان بیا د اپریل 22 دی برید کې هر ډول دخالت رد کړی. ویلي دي چې اسناد لري چې هند د پاکستان په وړاندې د برید پلان لري. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر جنرال احمد شریف په یوې خبري غونډه کې ویل چې هند په شپږو سیمو کې 40 ځایونه په نښه کړي. هغه زیاته کړه چې د هند په بریدونو کې 8 وژل شوي، 15 ژوبل شوي او 8 هم نادرک دي. د پاکستاني نظامی چارواکي د خبري غونډې له پای ته رسیدو مخکې له پښتنو د ځوابولو پرته ویل پاکستان به د دې برید ځواب ورکړي. هغه د هغه رپورټونو یادونه ونه کړه چې ویل شوي د پاکستان هوایي ځواکونو د هند جنگي الوتکې نسکوري کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارر په اکس یا پخواني ټویټر کې ویل چې د پاکستان لخوا 3 جنگي الوتکې او یوه بی پیلوټ الوتکه نسکوره شوې. تر دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف له اردو ژبو ټلویزیوني شبکو سره په خبرو کې ویلي وو چې په بریدونو کې واسي ملکی اهداف په نخښه شوی. صدر اعظم شهباز شریف د ملي امنیت د کمیټې د بیړنۍ غونډې پلان د نن سهار 10 لپاره جوړ کړي. د پاکستان د پنجاب ایالت اعلی وزیر مریم نواز چې ایالت له هند سره پوله لري په دغه ایالت کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. دلته ټول خونځي، کالجونه او پانتونونه تړل شوي دي. پولیس او نورو امنیتی ادارو ته د تیارسی حکم شوه. له رخصتۍ او ډاکټرانو غوښتل شوی څو خپلو دندو ته ستانه شي. پاکستان د لاهور او اسلام آباد د هوایي ډګرونو ټولې الوتنې او فعالیتونه د 48 ساعتونو لپاره ځنډولي او د لاهور هوایي ډګر تخلیه شوی. د هند پوست په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی ځواکونو نه هاته په نښه کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د هند وسلوالو ځواکونو د عملیات پیل کړي او د پاکستان او د پاکستان تر کنټرول لاندې د جمو کشمیر سیمه کې ترهګریز زیربناوې په نښه کړي دي. هغه ځایونه چې له هماغه سیمې د هند پر وړاندې د دوی په وینا ترهګریز بریدونه تنظیم شوي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې د هند اقدامات متمرکز او سنجول شوي وو او د پاکستان هیڅ نظامي تاسیساتي نه دي په نښه کړي. د روچرز خبري اژانس او د پاکستانی ټلویزیونی شبکې د ریپورټونو لمخې د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر د مظفر آباد ښار شاوخوا غرنیو سیمو او نورو برخو کې د ګڼو چاودنو غږونه اوریدل شوي. همداراز یو راکټ د لاهور ښار ته نږدې په یوه سیمه کې لګیدلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دغه برید په اړه ورته معلومات ورکړل شوي او هیله یې څرګنده کړې چې دا شخړه به زر پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د دغه بریدونو په اړه اندېښنه ښودلی او له دواړو هیوادونو یې وغوښتي چې زغم وښيي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار او د استخباراتو د ادارې له مشر ډګر جنرال عاصم ملک سره د وضعیت د ارزونې لپاره اړیکه نیولې ده. تازه حال دا و دا چې آیا د هند دغه اقدام د دوړو هیوادونو ترمنځ د یوې پراخې جګړې د پایلیدو پیلامه کیدلی شي که نه یوازې بریدونه دي د پاکستان ځواب بچي او نړۍ په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالات په دغه سیمه کې نوي راپورته شوي کړکیچ ته په کومه سترګه ګوري؟ د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب آزاد را سره په تماس کړي. دا خبره به له ده سره وڅېړو. آزاد صاحب، له تیرو څو ورځو راهیسې دا خبره کېدله. پاکستاني چارواکو ویل چې دوی معلومات لري چې هند به بریدونه کوي. نن داسې ښکاري چې هند تېره شپه بریدونه کړي دي. دغه بریدونو ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ آیا د یوې جګړې پیلامه یې بولئ او که نه فکر کوئ چې ډېر متمرکز او یوازې داسې بریدونه دي چې
هندغواړي یا غبرید چې په کشمیر کې شوه دی دی هغې یو ډول غچ واخلي او د جګړې احتمال د دواړو خواو ترمنځ کم دی.
لومړی خدا چې دا یوازې د پاکستان اطلاعات نه و چې هند به برید کوي. هند ډېر په ښکارا دا وویل، د هند لومړی وزیر هم ویل چې موږ خپل غچ اخلو. او د دې تر څنګ تیره اونۍ د هند د مختلفو قواو مشرانو، د بحري قواو او هوایی او ځمکني قواو مشرانو خپل لومړی وزیر ته وویل چې دوی چمتو دي چې پاکستان باندې برید وکړي. دا یعنی یو ډول ډېره زیاته پیشبیني سوې مسله وه. دوم بحث دا دی چې نه، زه فکر نه کوم چې دا جګړه دې پراخه شي. تر دې وړاندې هم څلور کاله وړاندې هم هند ته یو ورته برید وکړ، په دغه کچه به نه وو. یعنی څلور پنځه ښارونه یې نه وو په نښه کړی، یو ښار یې په نښه کړ، خو برید یې زورور برید و. هغه سټرایک چې دی ورته ویله، په هغه کې خپلې لاسته راوړنې هم اعلان کړلې. نن هم موضوع همداسې ده. او د دې تر څنګ د هند ځینې چارواکو هم په تیرو یا وبخې پخوانی چارواکو یا ځینې سیاسیونو هم په تیرې وونه کې دا اندېښنه ښوولې ده چې هر ډول جګړه د هند هغه ډېر په چټکۍ سره پرمختګ په نړیواله کچه په ځانګړې توګه اقتصادي پرمختګ چې دی په تیرو پنځو شپږو وو کلونو کې یا په یوه لسیزه کې کړی دی، پر دې منفي اغیز لرلی شي. نو دوی به خپل دولت ته د دې څخه به غوښتنه وکړي چې جګړه ډېره پراخه نه کړي، خو غچ باید واخیستل شي. نو د غچ تر بریده پورې، او د دې تر څنګ دا په داسې مهال هم کیږي، یا د دې جګړې پلان داسې مهال نیول کیږي چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال په هند کې وو، په هغه ورځو چې په کشمیر کې په دغو سیلانیانو باندې برید وسو. نو طبیعي خبره ده چې دا مسله د امریکایانو سره هم شریکه شوې ده. متحده ایالاتونو کې په دې بحثونه وسول، د ملګرو ملتونو هم دا بحثونه وکړل. البته ملګرو ملتونو به یو خواته ترې وباسو، لاکن هند وتوانېده چې متحده ایالاتونه د دغسې یو تر دغه کچې پورې د برید دپاره په خپل اعتماد
خغلی آزاد. دغه برید به هغه څه چې هند ترې شکایت کوي، که څه هم پاکستان اراده یې، دوی وایي چې د دغه ترهګرو ملاتړ دوی نه دی کړی، دغه بریدونه چې کړی دي. دا برید به فکر کوي چې د هندي کشمیر کې په وضعیت باندې اغیزې ولري، او پاکستان که چیرته د هند په وینا د ترهګرو ملاتړ کوي، هغه به په راتلونکي کې د دا ډول اقداماتونه په شاخه
ګوري. دا یوازې د هند ادعا نه ده چې پاکستان ترهګرو ملاتړ کوي. په همدغه شپو ورځو کې دغه برید وروسته د پاکستان یو تر ټولو مهم چارواکی، یعنی په دغه برخه کې د پاکستان د دفاع وزیر، ډېر په ښکاره په مرکه کې د یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې دا وویل چې دی ترهګر روزلی دي، ترهګر روزي، او دا یې د متحده ایالاتونو د برتانیا لپاره دا کار کړی دی. په دې کار یې پښیماني وښودله، لیکن د دې څخه انکار ونه کړ چې دوی دا کار نه کوي. لهذا کله چې د پاکستان تر ټولو مهم چارواکی په دغه برخه کې، هغه د دفاع وزیر دی، هغه دا مني چې دوی ترهګر روزي، ورسره دا هم وایي چې دوی د نورو دپاره دا روزلی. نو په دې کې دا په دې معنا چې نور پکې ښکیل دي، او که چیرې اوس هم همداسې وي چې نړیوال قوتونه په پاکستان کې د ترهګرو په ملاتړ باندې ملاتړ کې وسم ښکیل وي، نو بیا خو هند نشي کولی چې په یو برید او دوه بریدونو د ترهګرو دغه ځالې له منځه یوسي. البته په نړیواله کچه به اوس ځینې فشارونه وارد شي، ځینې بحثونه به پیل شي چې پاکستان دې ته اړ باسي هغه ډول چې دی د لاس خلاص او په ترهګرۍ کې یو څه فشارونه پر وارد شي. لیکن دغسې برید یا که دا برید یو څه وهم غځېږي، هغه د هغه ترهګرۍ د هغه ایډیالوژۍ چې هلته پاکستان کې، هلته خو په میلیونونه انسانان د دې لپاره روزل شوي، هلته خو مدارس د دې لپاره جوړ شوي دي، او په لسیزو په دې باندې کار شوی دی، تر څو چې هغه بشپړ ملاتړ ځینې وانخیستل شي او نړیوال په واقعي ډول، یعنی ستر قدرتونه په پاکستان باندې واقعي فشار رانه ولي، نو د هند په یو برید دوه برید یا درې بریدونو باندې په پاکستان کې د ترهګرۍ ریښې له منځه نه ځي. البته بیا تکرار وایم چې د فشار لپاره به ځینې آلې اوس وکارول.
پاکستان دا مهال پوځ یو ویان د بیګا ویلي دي، همداسې لرنه چې دوی به ځواب وایي. صدر اعظم شهباز شریف هم ویلي دي چې دوی د قوي ځواب ویلو حق لري. د تاسو فکر باندې څه ځواب به ووایي؟ بریدونه به ورته توګه وکړي او کنه؟
ګوري، په پاکستان په ورته مهال دا ادا هم وکړه، ساس راپور کې هم ما واورېدل چې دوی درې جنگي الوتکې او یو ډرون الوتکې هم ویشتلې ده او راپرځولې دي. حال دا چې دوی تقریبا ټول پاکستان، هغه پاکستان د پاکستان هغه برخه چې هند ته نږدې برخه ده، د پنجاب ټوله برخه، د پنجاب تر څنګ د کشمیر برخه، د کشمیر سره نښتې د خیبر پختونخوا ځینې برخې چې ابتابات او داسې مرضي، دا ایمرجنسی اعلان کړی ده. هلته پولیس هم دې ته اماده دي چې جګړه وسي. هلته تاسو ځکه څنګه چې تاسو خپل راپور کې ویل ډاکټران رخصتۍ راغوښتل شوي دي، ښوونځي رخصت شوي دي، هوایي ډګرونه خالي شوي دي. دا په دې معنا چې دای اوس هم په دفاعي حالات کې دی، په سخت دفاعي حالات کې دی. یعنی دای په هیڅ عنوان د دې د عکس العمل ښکاري چې دای څه ډول ورختایی په دای کې پیښه شوې ده. دای د ورته عمل توان نه لري او نه هم دغو د بریدونو مخنیوي کولی شي. که چیرته داسې وای نو په دای کې به دومره ویره نه وای خپره او ښارونه به داسې په بشپړه توګه نه خالي کېدلی او خلک به د رخصتو نه راغوښتل کېدی. په روغتونونو کې به ایمرجنسي نه اعلانېدلی. دا په دې معنا چې دای اوس هم په دای توقع ده چې هند به لا ډېر پراخ بریدونه کوي او پاکستان ته منوزي. پاکستان د دې دفاع لپاره ځان ناتوانه بولي، ځکه دغه شوالات راوستلی. او بله خبره دا ده چې دوی لوی درستیز ما خبره دوه ساعته وړاندې واورېدلې، هغه سیاسي بیانونه ورکول، هغه ویل چې موږ به دا قضیه نړیوالو سټیجونو ته وړو او د هند دغه جنایت به افشا کوو نړۍ ته. حال دا چې د پوځیانو کار دا نه دی، دا باید ملکی رهبران داخلي د ملکی حکومت هغه برخه دا خبرې وکړي. دې خبره باید د جګړې وای، دې خبره باید د انتقام اخیستو وای. دا په دې معنی چې مورال یې لاس ورکړی دی او د بری توان نه لري. یوازې په دفاعي حالات کې دی، ډېر تر ډېره د قرباني
مخنیوی. تاسو آزاد صاحب دی هند وبخه دی پاکستان دی لوی درستیز دی څرګندونو پاړه ویل دی پاکستان چارواکي پرله پسې غواړي چې نړۍ ته ظاهرا قناعت ورکړي چې هند دی دوی سره دی اصولونه پاړه یو په اصطلاح تیرې کړې په دوی باندې. نړیوال عکس العمل راځه ل سیمې نه راته لنډو وایه. په سیمه کې د افغانستان په شمول باندې دغه کړکیچ کې د سیمې هیوادونه په کم پلو دي او د امریکا په اړه که څه هم تاسو یادونه وکړه، امریکا په دغه برخه کې څه دریس لري؟ فکر کوم ظاهرا خو د ټرمپ یوه جمله راغلی ده چې ویلي دي هیله لري چې دا شخړه زر پای ته ورسیږي.
د امریکانو پیل کمانډر ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر پرونه ورمز دا خبره وکړه چې د خپل دواړو سیالانو سره بته د هند او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې کړې دي او توقع یې دا و چې منا د دې جګړې مخنیوي وشي. خو احتمال داسې دی چې هند ور ډیر ضرب بریدو کړي. دا د بهرنیو چارو وزیر خبره ده، یعنی هند پرې و پاڼه وو سره په دې مسله کې. هند خپل وکی هغه او بخی امریکا خپل وکی ورکړي و. د دې ترڅنګ په امریکا کې ډېره اندېښنه نه ښول کېږي. په سیمه کې د چین په څیر هیواد هم تر اوسه عکس العمل نه دی ښولی. د افغانستان موضوع که موږ بېخي وي څنډې ته کېږدو، طالبانو هغه ډول سیاسي ثبات هلته نشته چې هغه د هغه سیاسي هغه نړیواله کچه باندې د سیاستونو انډول وساتي. طرف بې طرفي یو معقول دریز ظرفیت خو هلته زه شخصا نه وینم. حتی ایران هم تر اوسه داسې څرګنده څه نه دي ویلي. په سیمه کې نور هیوادونه روسیې څه نه دي ویلي. نو دا په دې معنا چې هند توانېدلی دی چې په تېره دوه اونۍ کې، یعنې پر کشمیر د برید نه وروسته دی چې نن برید کوي چې دوه اونۍ تیرې شوې څه بعد دوه اونۍ. دا په دې معنا چې په دې دوه اونۍ کې هغه نړیوال مسایل چې موږ او تاسو مطالعه لرو، دی د سیمې قدرتونه او د نړۍ قدرتونه په اعتماد کې اخیستي دي. په نننۍ عصر کې دغسې هیوادونه لکه هند او پاکستان یا ډېری هیوادونه پرته له امریکا اګه که دغه سی برید کوي، نو تر یو بریده پورې هڅه کوي چې نړیوال قدرتونه په اعتماد کې واخلي. یو وسره خبره وکي د یو اعتماد نو ورسته دی بیا دا کار کوي. په خپل سره نيسته کولای ځکه ډېر ستونزې په نړیواله کچه او سیمه ییزه کچه
ډېر زیاته باندې آزاد ډېره زیاته مننه. دوستانو، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد چې د سیمې او افغانستان په اړه باندې څېړنې کوي، له ده مو واورېدل چې په پاکستان او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د هند تازه بریدونو په اړه خپل نظر را سره شریکو. مننه ترې کوو. تاسو زموږ غږ لاساتی راډیو واورئ.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
دوستانو، پرون مخکې لدی چې نن سهار د هند بریدونه پیل شي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سره خبرې کړې وي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي و چې د دې هیواد د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره د هند له وروستیو اقداماتو چې پاکستان د هند له لوري غیر قانوني او یو اړخیز اقدام بولي لدې خبر کړي. د پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزارتونو په خبرو شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دا موضوع د محمد اسحاق ډار او امیر خان متقی تیره ورځ په ټلیفوني خبرو کې د دوی دواړو ترمنځ مطرح شو. د چې د پاکستان او افغانستان د دوو چارواکو نور په خبرو کې څه ویل دي په اړه په مخکې دی رپورټ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې هیواد د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره په ټلیفون خبرې کړي او هغه د هند له وروستي اقداماتو چې پاکستان یې تحریکونکي غیر قانوني او یو اړخیز ګڼي خبر کړی دی. د دې وزارت د اعلامیې پر بنسټ د سې شنبې په ورځ د مې د شپږمې په دې ټلیفوني اړیکه کې اسحاق ډار د سولې او د خپل هیواد د حاکمیت پر ساتلو ټینګار کړی دی. هغه دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي او دوه اړخیزو اړیکو پراخېدل مهم ګڼلی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې ټلیفوني اړیکه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو، ترانزیتي مسایلو، سیمه ییزو حالاتو او د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه خبرې شوې دي. دا خبرې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پالګام سیمه کې تر مرګونې وسلوالې حملې وروسته کېږي. په دې برید کې چې د اپریل په 22مه د سیلانیانو پر موټر شوی و، شپږ ویشت تنه ووژل شول او ولس نور ټپیان شول. هند د برید تروریستي وباله او پاکستان یې پکې په لاس لرلو تورن کړ، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړل او د څېړنو غوښتنه یې وکړه. تر دې پیښې وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد ځینې ځپونکي اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم یې د سند د اوبو د تاریخي تړون ځنډول و چې له مخې پاکستان ته د سند د سیند د اوبو جریان تضمین شوی و. د پاکستان حکومت یې په ځواب کې واګه بندر وتړلو او د خپل هیواد له هوایي حریمې د هند ټولې الوتنې بندې کړې. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې د طالبانو له حکومت سره په داسې یو ډیپلوماټیک اړیکه کې چې تمرکز یې پر اقتصادي مسایلو و د هند موضوع مطرح کړه. آیا پاکستان غواړي د هند په وړاندې د افغانستان زمینی ملاتړ ترلاسه کړي؟ شنون کې وایي احتمالاً پاکستان هڅه کوي چې هند سره د ورپیښ تاوتریخوالي په اړه د افغانستان دریز معلوم کړي. د سیاسي چارو شنونکی عمر سمت وایي پاکستان ته پکار ده چې نه یوازې له افغانستان سره بلکې د سیمې له نورو هیوادونو سره هم تعامل وکړي چې هند سره په تقابل کې په ګټه تمام شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه انتخاب دا دی چې خپله بېطرفي وساتي او د سیمې د سولې او ثبات لپاره هڅه وکړي.
پاکستان بسیار کوشش داره تا کرم
پاکستان ډیره هڅه کوي چې لبن لوري څخه ورته کوم غوښ متوجي تر څو وکولې شي خپل پاملرنه کشمیر او هند سره سرحدونو ته زیاته کړي. دغه راز دوی د سیاسي قضیو په اړه یو مشورتي میکانیزم هم پیل کړی چې یقینا د ټي ټي پی موضوع هم پکې شامل ده. دا به د دواړو خواوو په ګټه وي، ځکه افغانستان زیاتره یو بې طرفه دریځ خپل کړی او نه غواړي چې د هند یا پاکستان پلوي وکړي او نه غواړي په دې قضیه کې ښکېل اوسي.
خود چارو بلشنون که سمی یوسف زی بیا وای
زما په خیال په دې وخت کې څومره چې سیمایز هیوادونه دي یا د پاکستان ګاونډي هیوادونه دي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ زیات شوی ده، د دوی خارجه وزیران یا حکومتي مامورین له پاکستان سره خبرې کوي او ایران او افغانستان خارجه وزیر هم له پاکستان سره خبرې کړې دي، خو زه فکر نه کوم چې دا وخت دی پاکستان د افغانستان نه کوم نگرانی یا خطر ویني.
دوستانو په داسې حال کې چې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت او پیژندنې ریاست په لسو ولایتونو کې د باران او ناڅافي سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړي، تر دې مخکې د بدخشان د بهارک په ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې سیلونو خلکو ته مالی تاوانونه رسولي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې لنګدې وی ونی رئیسی پر لبسی ورختون او سیلابونو د سیمي خلکو ته درانه مالی زیانو نړولې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په یو بیان کې چې نن سه شنبه د مې شپږمې په خپل فیسبوک باندې خبر کړی ویلي چې د بدخشان په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلابونو ورختون له زرو ډېرې کورنۍ زیانمنې کړي. په بیان کې راغلي چې دغه سیلابونو لامل 233 هکتاره کرنې ځمکه ویجاړه شوې، 1500 څاروي او 150 مالدارانو ته زیانونه اوښتي دي، خو د ساروی د ځانمنیدو د څرنګوالي پاړي جزئیات نه دی ورکړي. دغه سازمان ویلي چې له خپل همکارو ادارو سره به دغه لرو پرتو سیمو کې د احتمالي غبرګون لپاره د اړتیا په ارزونه بوخدي. په همدې حال کې د بدخشان د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکي بلال احمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې سیلابونو د خلکو کورونه نړولي او مالونه یې تلف شوي دي. سیلابونو دلته پراخ ویجاړی رامنځته کړی دی، یو شمېر کسان یې مړه کړي، د خلکو کورونه یې نړولي دي، د خلکو څاروي له منځه وړي دي، کرنیزې ځمکې ویجاړي کړي دي. د یوې خوا باران، له بلې خوا د لارو خرابوالی او د غراز له یو شمېر خلکو سره مرستې شوې، خو ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري. موږ له حکومت او مرستندویو موسسو غواړو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
وسم یبه بلې موضوع ته ورسو. طالبان وایي د دوهې د څلورمې غونډې لپاره چمتووالی نیسي. په دوه کې د ملګرو ملتونو او قطر په قربتوب باندې د 2023 کال راهیسې د افغانستان په اړه کنفرانسونه او نړیوالې غونډې جوړیږي. په لومړو دوه هغو کې طالبانو برخه نه درلوده، خو په وروستیو کې یعنی په درېمه غونډه کې چې تیر کال جوړه شوې وه، د طالبانو په استازولۍ ذبیح الله مجاهد برخه اخیستې وه. د څلورمې غونډې په اړه چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت په جوړیږي، خپل قطر او ملګرو ملتونو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو طالبانو ویلي له دوی غوښتل شوي دي چې د دغه غونډې کې خپل ګډون یقیني کړي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزي رپورټ ته.
د طالبانو حکومت په قطر کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې پروسې څلورمې ناستې ته د تابعیت خبره کوي. د دوی د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په کابل، دوحه او د دې پروسې ځینو غړو هیوادونو کې په دې تړاو ملاقاتونه پیل شوي دي. د طالب چارواکي وویل چې که څه هم تر اوسه د دوهې څلورمې ناستې نیټه وروستۍ سوې نه ده، خو په خبره یې مقابل لوري ترې په دې ناسته کې د دوی د ګډون یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې ده. یا طالب چارواکي زیاته کړه چې دوی هم له مقابل لوري د مشخصې اجنډا غوښتنه کړې او په خبره یې د دوی د حکومت د مشرانو له تایید او جانبینو له توافق وروسته به ناسته ترسره کړي. د یادونې ده چې د دوهې د پروسې مشري ملګري ملتونه او کوربتوبې د قطر حکومت کوي، خو دوی تر اوسه د څلورمې ناستې په اړه څه نه دي ویلي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی چې د دوهې په لومړنیو غونډو کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې څلورمه ناسته هغه مهال اغیزناکه تمامېدای سي چې د طالبانو تر څنګ د افغانستان نورو قشرونو او ښځو ته هم پکې د حضور بلنه ورکړل سي او د دوی غوښتنې ومنل سي. د ازادي راډیو ته وویل
توقع هم دا ده چې د دوی څلورمه ناسته یو اړخیزه ناسته نه وي، یوازې طالبان په افغانستان کې نشته، نور ډلې دي، ښځې دي، مدني ټولنې، سیاسیون، مختلف اقوام، ادیان او مذاهب ده په افغانستان کې، چې د ټولو باید په ښه توګه باندې استازیتوب وشي. همدارنګه د سیمې هیوادونه هم باید د افغانستان په مسایلو باندې مخصوصا خپل سازمان ملل ډیر په ژور د واقعیتونو پر بنسټ باندې باید خپل برنامه وختوي سي.
د دوهې پروسې درېمه ناسته د تیر 2024 کال د جون په 13مه پایل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسیده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې د درېمې غونډې لپاره د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري هم کوله، هغه مهال کابل ته لستنېدو وروسته یې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوهې په درېمه ناسته کې د ګډونوالو هیوادونو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو په اړه خبرې اترې کړې وې. د غراز د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلي و چې په تیر درېمه غونډه کې د 150 هیوادونو او سازمانونو استازي بلل شوي و. دوی له طالبانو سره د دې مسایلو ترڅنګ د ښځو د حقونو په اړه هم بحثونه کړي و، خو په درېمه غونډه کې ملګرو ملتونو د ګډونوالو هیوادونو او سازمانونو استازو او طالبانو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا بحثونه وسول. تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزماري ډیکارلو او د یونما مشر روزا اوتانبایوا له ځینو افغان ښځو بشري حقونو مدافعینو او مدني ټولنې له استازو سره د دوهې د درېمې ناستې له اصلي غونډې وروسته یوه حاشیوي ناسته وکړه چې ګڼ غبرګونونه هم په دې اړه راپارېدلي وو. د سیاسي چارو پو او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه تر هغه بریالی کېدای نسی چې په خبره یې طالبانو خپلې کړې ژمنې پوره او په پالیسیو کې بدلون نوي راوستای.
دغه څلور مې ناشتم ګم زیات توقع نشو کولای. لوبد داسې طالبان پلاش منکه یا په خپل همکاري کې پاتره کلی په غشانت چې